شما.
ممنون، سلامت باشید، بخیر باشید.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دي. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم. پایل به په خبرونو باندې وکړو. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سورلیا هلیکوپټر د موندلو هڅو لا نتیجه نه ده ورکړې. د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان د سورلیا هلیکوپټره نن له غرمې وروسته ختیز آذربایجان ولایت یوې ځنګلي سیمې کې سخته ناسته کړې یا احتمالا لوېدلې ده. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی خبر شبکې ته ویلي سیمه ډېره تیاره ده او له همدې امله د نسکورې شوې هلیکوپټرې لټون سخته ده. په دغه پروګرام کې به وروسته نور هم په دې اړه جزئیات واورئ. طالب چارواکو تایید کړی چې په فاریاب کې سیلابونو شپږ شپېته او په غور کې 50 کسان مړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په غور کې سیلابونو ماشومان هم مړ کړي او زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. هم مهال د نړیوالو سازمانونو یو شمېر چارواکو او افغان سیاسي څیرو له مرسته کوونکو بنسټونو او تمویلونکو څخه غوښتي چې سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي که مرسته ورسره ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په ډیورند کرښه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربند موافقه کړې ده. د راپور په اساس دا هوکړه پرون په ډیورند کرښه د خرلاچۍ په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره د خرلاچۍ دروازې د پرانیستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سه شنبې په ورځ د یوې بلې جرګې په رابللو هوکړه کړې. د تېرې اونۍ له وروستیو راهیسې تر شنبې ورځې د پکتیا په ځای یاریوب ډنډ پټان او د خوست په ځازی میدان ولسوالیو کې چې ډیرن کرخې پرتې دي له پاکستانی عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نښتې راپورونه ورکړل شوي. په دې نښتو کې دواړو لوري ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شوي، خو نه طالبانو او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه ویلي. د قرغیزستان او پاکستان چارواکو وروسته له دې سره ولیدل چې په بشکک کې د بهرنیو محصلانو خلاف په تاوتریخوالو کې لږ تر لږه 9 ټاپیان شول. د قرغیزستان د بندنیو چارو وزارت مرستیال اوازبیګ اتاخانوف نن په بشکک کې د پاکستان له سفیر حسن علي زیغم سره ولیدل. اتاخانوف وویل وضعیت تر کنټرول لاندې دی او قرغیز چارواکو د شوې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. پرون له بشکک څخه نږدې 140,000 پاکستاني محصلان په یوه الوتکه کې پاکستان ته ولېږدول شول. او ملګرو ملتونو ویلي دی د غزې په جنوبي ښار رافه کې د اسرایلو د بریدونو او پرزینو برخو د سختو بمباریو له امله شاوخوا 800,000 فلسطینیان چې د غزې په دې جنوبي ښار کې پناه اخیستې وه تېښتې ته اړ شوي دي. ازادي راډیو څخه مو خبرونه واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پانی ازادی رادیو دات کام تورشه و سمرزو ده پروگرام ده مطالب و معرفی تا. پروګرام کې مدثر مطلب دا دی چې د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان د سپرلی الوتکه نن په ختیځ آذربایجان کې لویدلې، خو راپورونه ویلي چې دوی الوتکه سخته ناسته کړې ده. چارواکو او د ژغورنې ډلې وایي چې لا سیمه نه ده موندلې. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی ویلي
با همه نیروهای امدادی مشغول دو سه جو هستن. متاسفانه شدیدا منطقه مه و اگر که تصویری اگر با من اتوا دقل کنید بهتون نشون میدم.
شاوخوا 3 ساعت کیږي چې د سید ابراهیم رئیسی د سپرلی الوتکه په ختیځ آذربایجان ځنګلي سیمو کې لویدلې ده. په دغه پروګرام کې به وړاندې په افغانستان کې د سیلابونو د بېدو په ارتباط هم تاسو ته ریپورټونه ولرو. دا چې په فاریاب او غور کې الکتر لګه یو سلو شپارس کسان په وروستیو سیلونو کې مړه شوي دي. د فاریاب یو اوسیدونکی وایي
د ماماګي په نامه باندې یو کور دی، درې دانې زامن او یوه دانه یې هم کورواله، یوه دانه هم لور. دا خو مکمل ګرده وړي دي، نو دا درو دانه جسدونه پیدا شوي دي او د دوو دانو دانه نسته، تر اوسه نه پیدا شوي. ډېره خساره رسولې ده بخې.
نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د سپرلی هلیکوپټرې د موندلو هڅو لا نتیجه نه ده ورکړې. د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د سپرلی هلیکوپټره نن له غرمې وروسته د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په یوې ځنګلي سیمه کې سخته ناسته کړې یا احتمالا لوېدلې ده. د ابراهیم رئیسی د هلیکوپټرې د حادثې په اړه د لومړنیو راپورو له خپرېدو څخه باندې درې ساعته وروسته رسنۍ او ایراني چارواکي وایي لا د دې الوتکې د احتمالي سقوط ځای نه دی موندل شوی. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی خبر شبکې ته په دې اړه باندې ویلي چې سیمه ډېره تیاره ده او له همدې امله د نسکوري شوي هلیکوپټرې لټون سخت ده.
همه نیروهای امدادی مشغول جستجو هستند. متاسفانه شدیدا منطقه مه و اگر که تصویری اگر با من اطلاع درحال کنید بهتون نشون میدم که شدیدا منطقه مهالوده و به همین دلیل امکان جستجو خیلی سخته. ما کلیه امکانات درمانی رو اتوبوس آمبولانس تیمای پزشکی متخصص طب اورژانس جراح همه رو در محل مستقر کردیم و امیدواریم که بعد از اینکه پیدا شد ما اقدامات درمانی رو ان شاءالله بتونیم که انجام بدیم.
ایران د روغتیا د وزیر په خبره چې د سیمې خراب لارې او لړۍ او بارانونه د دې لامل شوې چې د لټون او ژغورنې ډلې لا د الوتکې په موندلو بریالي نشي. عین الله هم همداراز ډاډ ورکړی دی چې د ایران د ژغورنې ادارې لخوا امبولانسونه او مرستندوی ډلې سیمې ته په لار دي او د الوتکې د موندلو لپاره جدي هڅې کوي. ځینې راپورونه دا هم وایي چې ښایي د لټون عملیات د هوا په تیاره کېدو سره لا ستونزمن شي. اخوا یو ایراني چارواکي رویټرز ته ویلي چې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. دغه چارواکي زیاته کړي چې د ابراهیم رئیسی د هلیکوپټرې له لوېدو وروسته د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغه چارواکي رویټرز ته همدارنګه زیاته کړي چې موږ هیله من یو، خو د الوتکې د غورځېدو له ځای څخه راغلي خبرونه او معلومات ډېر د اندېښنې وړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند د ازادي راډیو د فردا څنګه ته ویلي موږ د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د سپرلی د هلیکوپټر د احتمالي سخت ناستې په اړه راپورونه په دقیق ډول تعقیبوو. هغه زیاته کړه موږ به په دې وخت کې نوره تبصره ونه کړو. سید ابراهیم رئیسی ساداتی د ایران ولسمشر دی چې د 2018 کال د اگست په دریمه باندې د دغه هیواد د ولسمشری ټاکنو څخه وروسته د ولسمشری لوړ وکړه او د ایران د اتم ولسمشر په توګه باندې خپل کار پیل کړ. سید ابراهیم رئیسی د راپورونو په اساس 13 کلن دی او تر دې پخوا د ایران له انقلاب وروسته په قضایه قوې او په نورو دولتي مقامونو کې کار کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
طالب چارواکي وای په فاریاب کې سیلونو شپږ شپېته او په غور کې 50 کسان مړه کړي. د ملګر ملتو د شمیرو په اساس باندې په غور کې سیلابونو ګڼو ماشومانو ته مرګ ژوبله رسولې ده او زرګونه کورونه ویجاړ کړي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. په دې اړه باندې سنا کاکړ یو رپورټ جوړ کړی دی چې په ګډه سره اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د لړۍ په دوام په غور او فاریاب کې د جمعې او شنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درنه ځانی او مالي زیانونه اړولي دي چې ویل کېږي له سلو زیات کسان یې مړه کړي دي. په فاریاب ولایت کې د طالبان حکومت د ولي ویان عصمت الله مرادي رسنیو ته په لیږدول شوي ویډیوي کلپ کې په یاد ولایت کې د شنبې ورځې د سیلاب د تلفاتو د تازه جزئیاتو په اړه وویل.
سیلاب خورشان کې دیشب درورت فاریاب سرازیر گشت کې در برگیرنده ولسوالی های گرزی
په هغه سیلابونو کې چې تیره شپه د فاریاب ولایت په ګرزیوان، بلچراغ، قیصار او چلګزی ولسوالۍ کې راغلي وو. درانه مالی او ځاني زیانونه یې اړولي چې په پایله کې شپږ شپېته کسان مړه، پنځه ټپیان او اته تنه لا درک دي. دا په داسې حال کې ده چې د پرون ورځې سیلاب کې تر اتلسو کسان ډېر شهیدان شوي وو.
ها خو بیا د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین قانی په خپله ایکس پاڼه په غور ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شمېر پنځوس کسه ښودلی. پرون په غور کې د طالبان حکومت د ولی ویان عبدالواحد حماس هم ازادي راډیو ته دا شمېرې تاییدې کړې وې، خو هغه د هم ویلي وو چې یو شمېر کسان نادرکه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د مې په اتلسمه په خپله ایکس پاڼه د غور ولایت له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي یادو سیلابونو ماشومان هم مړه کړي او په زرګونه کورونه یې له منځه وړي. یونیسف یاده کړې چې په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق دغه شان سیلاب ځپلو ته د مرستو راجلبولو خبره هم کړې ده. هممهاله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له نړیوالو مرستندویه بنسټونو او تمویلوونکو څخه یې سیلاب ځپلو سره د مرستو او د دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې. د غور او فاریاب ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي که ورسره مرسته ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. د غور ولایت د مرکز اوسیدونکي بشارت او د یاد ولایت د مرغاب ولسوالي اوسیدونکي سیاوش ازادي راډیو ته وویل
مردمه کې خانواشن به اثر سیلابها اواره شو.
هغه خلک چې کورونه یې د سیلابونو له امله له منځه تللي د اوسېدو لپاره ځای او د خوړو لپاره ډوډۍ نه لري. د مرستندویه بنسټونو او خیریه موسساتو لخوا تر اوسه کوم عملي اقدام نه دی ترسره شوی. که پاملرنه ونه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي.
اگر توجه یې صورت نگیره یک فاجعه انساني رخ میدهد.
مردم خسارات زیادی دیدن، تازخانه گرفته و
خلکو تا دیر زیان رسیده لی لکورونو چخه نیوله تر کروندو پوری طول منزد للی هغه ولسوالایو تا چه دیر زیان رسیده لی هغه شهرک و مرغاب دی چه و سیدون که پغنده یو کشپی سبا کبی
شبها را در تپاسه کردن.
د فاریاب ولایت د چلګزی ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالکریم په یادې ولسوالۍ کې د سیلابونو د ځاني زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ماماګي په نامه باندې یو کور دی، درې دانې زامن، یوه دانه یې هم کوروالا، یوه دانه هم لور. دا خو مکمل ګرده وړي دي. نو دا درو دانه جسدونه پیدا شوي دي او د دوو دانو دانه نشته تر اوسه پیدا شوي. ډېره خساره رسولې ده. بخښي کورونه نړولې دي، مالونه وړي دي.
د یادونه ده چې د غور او فاریاب تر څنګ له بدخشان، تخار، سرپل او نورو ولایتونو هم له تېرو څو ورځو تر سخت ورښتونو وروسته د سیلابونو راوتلو راپورونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سور د میاشتې د یوویشتمې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. مخکې تر دې هم په ګڼو نورو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونو چلړۍ له کوچني اختر راهیسې پیل شوي خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له دغو سیلابونو څخه زیانمن شوي مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ د سیلونو په ارتباط مو واورېدل چې په فاریاب او غور کې سخت ورانه کړی دی. ګڼو خلکو ته ګروبلی رسیدلی دي. ماشومان هم د مړو په ډله کې زیات دي. په غور کې تمکیه والته د راپورونو په اساس د وروستیو سیلونو له امله په دغه ولایت کې د منار جام شاوخوا لس متره په اوبو کې ډوب شوی او دغه څلی د نړېدولو ګواښ سره مخ دی. یو شمېر فرهنګیان په دې اړه د اندېښنو په ښولو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونیسکو غواړي چې د دې تاریخي څلي ساتنې او پالنې ته جدي پام وکړي. په غور کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیا ازادي راډیو ته ویلي د منار جام د څېړنې لپاره یې سیمې ته یو پلاوی استولې او د ټیم له راپور وروسته به په دې اړه اقدام وکړي.
په غور ولایت کې د تیرو دوه ورځو سیلابونو د دې ولایت خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو د اړولو تر څنګ د دغه ولایت یو له لرغونو عابداتو منار جام هم د نړېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. ازادي راډیو ته پیور رسیدلی ویډیو کې ښکاري چې سیلابونه دې چلی ته رسیدلی او د نړیدو له خطر سره یې مخ کړای دی. د غور ولایت سیمه ییزې سرچینې هم تاییدوي چې سیلابونو منار جام تر لسو مترو پورې اوبو کې ډوب کړی چې هره شیبه یې د ویجاړېدو امکان شته. د غور ولایت یو سیمه ییز خبریال احمد شاه موحد ازادي راډیو ته وویل
در دو ورځې گذشته سیلابای ماتحی شي.
په تیرو دو ورځو کې سختو سیلابونو د جام چلی له ګواښ سره مخ کړی. جام چلی ته څیرمه یو کلینیک دی چې هغه هم له بده مرغه د ویجاړېدو په حال کې دی. یو هوټل چې جام چلی ته د تللو کسانو لپاره جوړ شوی و هغه هم یو څه تخریب شوی او لږ تر لږه تېره ورځ د جام څله لس متره تر اوبو لاندې و چې له بده مرغه د طالبانو حکومت او یونسکو ورته هیڅ ډول پام نه دی کړی.
د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکي امیرزاد مرشد ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه د مینار جام دواړو خواو ته چې د دوو درو ترمنځ دی په ډیر شدت راغلی دی.
در این روزای اخیر سیلاب ها و زیاد شدن دره هریرود در اون موقعی که منار جام در وسط
په هریرود سیند که سیلابونه او دو اوبو زیادوالی په داسل که چه ده جام چلی دو دو درو ترمنز واقع دی او سیلابونه لدوار خواهو پشده تیریجی ده ده چلی ده نریدو لامل بسی. زده غورده یو اوسیدون که پتوگا لطولم رستندویو او کلتوری بنسطونو دغه تاریخي عبادتو ته د پاملرنې غوښتن کيم.
په غور ولایت کې یو شمیر فرهنګیان هم د دغه لرغونی چلی د نړیدو په اړه اندېښمن دي. له دې ډلې ولیشا بهراوایي چې نو وسونه هم د جمهوریت په دوران کې د دې چلی د ساتنې لپاره کافي اقدامات شوي دي.
در حال حاضر هم قراره که تصویر بر ما رسیده سخت متاثر هستیم.
اوس مهال د هغو عکسونو له مخې چې موږ ته رسېدلې ډېر خوشینه شو. که په دې برخه کې پر وخت او دقت اقدام ونه شي ښایي د افغانستان د زرنده تاریخ دغه ویاړلي او ارزښتناک اثر د تخریب او یا بشپړ ویجاړېدو شاهدان وسو. که دا څلی راولوېدو موږ به وړاندې تاریخ ته هېڅ ځواب ونه لرو.
په غور کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې سیلابونو د جام څلی تخریب او له منځه وړلو له ګواښ سره مخ کړی او زیاته یې کړه چې دوی سیمې ته د څېړنو لپاره یو پلاوی لیږلی دی.
بررسی منار جام به سوی اعزام شدن.
هغه تیم چې پرون د جام څلی د څېړنې لپاره ساحې ته لیږل شوی و نن سهار راورسید. هغوی به وګوري چې موږ څه کولی شو او د هغوی د راپور له راوړلو وروسته به اقدام وکړو.
منار جام چې د هریرود سیند او جام سیند ترمنځ موقعیت لري له 3.5 مترو ډیر لوړوالی لري او په 1903 او 1202 میلادي کلونو کې د غوریانو په دوره کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ سو. دا څلی شاوخوا 200 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړیوال کلتوري میراث په توګه ثبت سو. دا په داسې حال کې ده چې تېر لمریز کال په هرات ولایت کې پرله پسې زلزلو د هرات جامع جومات، اختیار الدین کلا، منارونو او یو شمېر نورو تاریخي ځایونو ته زیانونه اړولي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ال پاکستان د راپورونو لمخې په ورستیو څو ورځو کې شاوخوا 1.5 زر افغان کډوال راستل شوې دي. د ملګرو ملتو د عالی کمشنری د کډوالو لپاره یو ان ایچ سی آر له پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په اړه په خپل 19 راپور کې ویلي چې د مې له 12 تر 13 شاوخوا 2000 افغان کډوال لیستل شوي چې پکې یو او یا فیصد د پی او آر کارتونه هم درلودل. اخوا راستن شوي افغان کډوال له بیکاری او د ژوند له سختو شرایطو شکایت لري. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې د ساور له 20مې څخه تر 29مې نیټې پورې 1,449 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته په جبري ډول راستن کړل شوي دي. یاد وزارت په خپل اکسپانه لیکلي چې دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستن کړل شوي وو. په ورته وخت کې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په اړه په خپل 19 راپور کې ویلي چې د میاسته له 12 څخه تر 13 پورې شاوخوا 2026 کسان ستن شوي چې یو او یاسلنه پی او آر کارتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پالیسۍ دوام چې د 2023 کال په نوومبر میاشت کې پیل شوی او لا هم دوام لري. په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې له ډیرو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې اوسیږي له ډیرو اندېښنو او ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت د بټیزي سیمې یو افغان کډوال ولی ازادي راډیو ته وویل
کار ژوند او مکتب او د چینانو سکولونو دا ګډه سره بیا ځای کیږي. یاره ته مشه یم نشته یو پټ ځکم د لرو کندوز کې وسیږو او ځکه نه لرو مشخصه پلان
په پاکستان کې. یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې له دریو کلونو راهیسې په یاد هیواد کې اوسیږي خو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله ښار او بازار کې په اسانه توګه تګ راتګ نسي کولای.
ستونزې دومره زیاتې شوي چې داخل پاکستان کې د یو ښار څخه بل ښار ته تګ ستونزمن دی د افغانانو لپاره. بالاخره وضعیت تر دې حده رارسېدلی چې افغان کډوال د رواني ناروغۍ ښکار شوي. که همداسې د افغانانو جدري اخراج ادامه ولري، دا به د کډوالو حقوقو او بشر حقوقو ضد عمل. راتلونکي کې اندېښنه دا ده چې افغان هېواد کې د بیکارۍ کچه له مخکې څخه زیاته وه، او د افغان کډوالو په جبري اخراج سره به نور هم د بیکارۍ کچه اوج ته ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د طبیعي پیښو د زیاتوالي او بېوزلۍ له امله زیات بشري مرستو ته اړتیا لري. سربیره پر سیلاب ځپلو چې کورونه، څاروي، ځمکې او نور شتمنۍ له لاسه ورکړي، په دې وروستیو کې له پاکستان نه خپل هېواد ته ستانه شوي افغان کډوال د خپل ژوند له بد وضعیت شکایت کوي. میدان وردګ ولایت اوسیدونکی او افغان کډوال فیض الله ایوبی چې دوه میاشتې وړاندې له پاکستانه ایستل شوی، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې کاروبار نه لري او ژوند یې له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
افغانستان ته راغلو، افغانستان ته چې کله راغلو نو موږ خو کورونه نه لرل، نو اوس دلته یو زړو کورو کې ژوند کوو چې هېڅ د ژوند کولو دپاره آماده په افغانستان کې و. اقتصادي وضعیت بیخي په صفر روان دی، کارونه نشته د ژوند کولو دپاره، هېڅ نه ده برابره، نو اقتصاد بیخي په صفر دی، هر څه په کې لوړ دي، قیمتونه لوړ دي، په سخت حالت کې موږ پلن روان یو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR او د کډوالو نړیوال سازمان IOM تر دې مخکې اندېښنه ښودلی وه چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له ځورونو او خپل هېواد افغانستان ته له ستنېدو وروسته له بیکارۍ او بېکورۍ سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت په لومړي پړاو کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو جبري ایستل پیل کړل، چې په ترڅ کې یې تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل. یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر یو نیم میلیون ډیر افغان کډوال خپل هېواد ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. ازادي راډیو ته غوږاست اوس هم ورزو رفته د راپورونو په اساس لکه چې اسرائیل او د غزه په رفح ښار باندې بریدونه پیل کړي دي، لږ تر لږه 8 لک کسان فلسطینیان له دغې سیمې کډه کولو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو، امریکا او ګڼو هیوادونو له پرله پسې غوښتنو سره سره لا هم په غزه کې د اسرائیلو بریدونه په تیره بیا په رفح کې دوام لري. په دې اړه پام وکړئ.
د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اداري مشر فیلیپ لازاریني وای په رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو لپاره فلسطینیان په پراخه کچه بې ځایه شوي دي. هغه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د می لشپژمې راهیسي کله چې اسرائیل په رفح کې عملیات پیل کړل، د رفح نږدې نیمایي وګړي چې 8 لک کېږي سړکونو ته راوتلي او تیشي ته اړ شوي دي. د زیاته کړه د فلسطینیان هغو سیمو ته تښتېدلې دي چې د اوبو مناسبې سرچینې او روغتیایي اسانتیاوې نه لري. د جمعې په ورځ 14 اروپایي او آسیایي هیوادونو په یوه لیکې له اسرائیلو څخه وغوښتل چې پر رفح ښار پراخ بریدونه ونه کړي. تر دې مخکې امریکا په وار وار له اسرائیلو غوښتي و چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره له پلانه پرته په رفح کې پراخ پوځي عملیات پیل نه کړي. اینی شاهدانو هم پرون شنبه د غزه په شمال کې د کمال ادوان روختون په څنډه کې د اسرائیلو د هوایی بریدونو خبر ورکړی دی. د اسرائیلو پوځ وای هوایی ځواک په غزه کې تر اویا ډیر هدفونه په نښه کړي. په عین حال کې اسرائیلو ادعا کړی چې د رفح په ختیځ کې د دوی د ځمکنیو ځواکونو په بریدونو کې د حماس د افراطي ډلې 50 غړي وژل شوي او لسګونه تونلونه یې کشف کړي دي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپای اتحادیې له لورې ترهګر ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د حماس پوځي څانګې قسم لیوا ادعا کړې چې د اسرائیلو په اسقلان بندر یې توغندي توغولي او د غزې ترنګې په شمال کې د جبالیې د کډوالو په کمپ کې د اسرائیلو د قماندې مرکز هم په نښه کړی دی. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د رفح پر ختیز له هوایي او توپچي بریدونو سره هم مهاله جنگي الوتکې د مصر پولې ته نږدې د غزې پر دغه ښار له پاسه الوتنې کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې په رفح کې به چې د حماس وروستۍ مورچې ګڼي د دې سخت دریځې ډلې پاتې ځواکونو ته ماتې ورکړي. په رفح کې فلسطینی سرچینې وایي چې اسرائیلي ځواکونه د السلام، جنینا او همداراز د مصر د پولې په اوږدو کې په فلادلفیا کې متمرکز دي. قاهره چې د اوربان په خبرو کې د منځګړي په توګه ګډون لري وایي چې که اسرائیل فلادلفیا ونیسي نو ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1999 کال د سولې تاریخي تړون سرغړونه وي. د مصر او اسرائیلو ترمنځ په 1999 کال کې د سولې د تړون له مخې د فلادلفیا یا صلاح الدین محور د دواړو هیوادونو د پولو ترمنځ حایله سیمه ګڼل کیږي. د دې تړون له مخې د رفح ښار د لارې نیول او د فلادلفیا په محور برید د مصر په خاوره باندې تیری او له دې موافقې څخه سرغړونه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د رسمي شمیرو له مخې د 2023 د اکتوبر په اومه پر اسرائیل د حماس په حملې کې شاوخوا 1200 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو وشل شول. د حماس تر کنټرول لاندې سیمې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیلو په ځوابي برید کې په غزه کې لږ تر لږه 15,386 کسان وژل شوي چې ډیری ولسی وګړي دي. له خبرنو ور اخوا
په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي له زده کړو او کار څخه د بې برخې کېدو له امله یې د کتاب لوستو ته مخه کړې او د پخوا په پرتله ډېره مطالعه کوي. د دوی په ټکو د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځیو او پوهنتونو د دروازو تړل کېدل د دوی د زده کړې او علم د ترلاسه کولو مخه نشي نیولی. اخوا یوه میرمن چې آنلاین کتاب پلورنځی لري وایي ډېری پیرودونکي ښځې او نجونې دي چې له زده کړو او کار څخه بې برخې دي. جزئیات به له سنا کاکړ واورو.
په افغانستان کې د کار او زده کړو څخه یو شمېر بې برخې ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا پر دوی بندیزونه د دې لامل نشي کېدای چې له علم او پوهې څخه زړه توري شي. دوی وایي که څه هم اقتصادي ستونزې لري خو هڅه کوي چې خپل ډېر وخت په کتاب لوستلو تیر کړي. د هرات ولایت اوسیدونکي بهاره چې د ګرافیک څانګې څخه فارغه ده وایي چې د پوهنتون څخه د فراغت ورځ یې د طالبان حکومت لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو سره برابره وه. نوموړی وایي د طالبانو د حکومت په دې حکم د هغې ټول پلانونه له منځه ولاړل، خو کتاب ویل او مطالعه د زده کړو د هغو فرصتونو پر ځای یو ښه بدیل ګڼي چې اوس یې نه لري. بهاری ازادي راډیو ته وویل
وروسته له هغه چې بیکاره شوم د یوې سالمې او ګټورې بوختیا په لټه کې وم، بیا مې کتاب ویل پیل کړل.
بهاری زیاته کړه هغه ډېر ناولونه او د ارواپوهنې کتابونه لولي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي فاطمه د ښوونځي په لسم ټولګي کې وه چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو پر مخ وتړلې. هغه هم وایي چې ډېر وخت کتابونه لولي.
در شرایط فعلی که نه دغه شرایط او کې چې نه ښوونځی شته نه پوهنتون او نه کورس، تر ټولو ښه دا ده چې مطالعه وکړو. په مطالعه سره د خپلې پوهاوي کچا لوړه کړو. که ښوونځی یا پوهنتون نشته کتاب خو شته.
د کابل اوسیدونکي عدله هم مطالعه له زده کړو څخه د بې برخو لوستو نجونو او میرمنو د درد آرام بخونکي بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ډیری نجونې خپل هغه درد په مطالعه باندې تسله کوي. زه خپله په لومړۍ کې یعنی کله چې کار بند سه، تحصیل بند سه، مکتبونه پوهنتونونه بند سول، نو ما دومره بد احساس درلوده چې ما خپل ټول کتابونه ټول کړل، یعنی داسې ځای ته مې وړل چې نور مې مخې ته رانه شي. خو دې حالت ډیر دوام رانه وړ. ما فکر وکړ که دوی د مکتب او پوهنتون دروازې وتړي زموږ د بصیرت
خاطره جامې چې له تیرو دریو کلونو راهیسې په آنلاین ډول کتابونه پلوري ازادي راډیو ته وویل چې ډېری پیرودونکي ښځې او نجونې دي.
په دې دریو کلونو کې چې زه کتابونه پلورم ډېری هغه مېرمنې دي چې په محل کوم مصروفیت نه لري او مطالعې ته یې مخه کړې ده.
دغه ښځې او نجونې په دې باور دي چې د مطالعې له لارې کولی شي د خپل د پوهاوي کچه لوړه کړي او هغې پوهې ته ورسېږي چې دوی دا کوي د طالبانو حکومت ورته د رسېدو لپاره د ښځو او نجونو خنیسی. خو په ورته وخت کې دوی اندېښمنې دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل به د بېلابېلو علمي درجو د ترلاسه کولو لپاره د دوی مخه ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ یې له شپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د هغوی پر مخ تړلې دي. همدارنګه ښځې په ډېری دولتي دفترونو، ټولو نادولتي دفترونو او سینګارتونونو کې د کار حق نه لري. له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دغو بندیزونو او محدودیتونو د لیرې کولو پریکړه نه ده کړې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد رحمان د غزنی ولایت نیک ولسوالی مالای کله ما وختنه د سیمه کلی کې هیڅ مکتب نسته، نه د نجونو او نه د هلکانو. موږ ته یو رسمي مکتب راکول سي او آئنده مو ماشومان ټول زده کړې وکړي. پیلن تقریبا 1200 کوره به کله یو، هیڅ نه مکتب سته پکې، نه د نجونو مکتب سته، نه د هلکانو مکتب سته. مهرباني.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام در پرېږدم. دغه زموږ په ولسوالۍ کې دغه طالبان د ځوانانو په داژور باندې راګرځي، بیا ډېر بې عزته کوي. بیخي داسې چې یو چاته خریلي، هغه بیا یو مسلمانۍ ته په زوره بیا هغه د بېښتان وکل کوي، وخرې بېښتان. نو بیا چې په کوم کور کې وادي دغه کور والا ته راځي، چای سرو چلنده کړي یا ټی بیا متر چلنده کړي، دغه کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې بندي، هغه واده خوشحالي زندې تېروي. نو چې کوم دغه کوي په کوم کور کې دلیا وادي، دغه کور ول به خامخا یو دنه دوانې په مابس کې ناشې. نو دغلته چې چاته موږ نه رئیس کوم نه اورېدلته، خو نو سړی چاته اوس ورشي چاته ووایي، نو چې هلته ورشي هغه تر دې پسې بې عزته کوي.
د پاکستان وړو چارواکو څخه دا هیله دي موږ چې دا خلک لږ پتو ځکه منې کې، ځکه چې دا کاروایي چې کېږي دا ټولې د غوره لاسه کېږي. دغه تاسې هغسې مسؤلین چې دي په دغه باندې جدي نظر وکړي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکوي. نو به تاسې دپاره هم اسانتیا شي، نور ګاونډیانو دپاره به هم اسانتیا شي، کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم. مونږ د ننګرهار ولایت اجند ولسوالۍ سیدون کې په فعلاً په ایران کې وسیګو، او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغه هم نیسي، او په ازادۍ زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې بابت کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري، ډیپورټ کوي یا بیرته افغانستان ته اړي، یا قاچاقي قانوني اسناد به هم نه منل کېږي په ایران کې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د بدخشان اعتراض کوونکي وایي طالبان د بزګرو له غوښتنو پرته په زور د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي.
د ملک یوه ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت ته مجبوره کېږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي، همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو.
دا چې ولې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی، په دې اړه مو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له پخواني مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي.
ګرچې د تریاقو سره خو مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې بعض تولید شي، هغه خپله یو درد سر دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشلل کېږي.
نیمروز یو مرجع ښار دی، ایران سره مرج لري. دا معتادین هر موږ مکمل ټول کړ، خو دا د ایران بیرته راوړي. په شهروز کې دیرش پنځه دیرش کسان راوړي.
د شاهد زمان په نوم یو معتاد وایي چې د پلار ګټلې ټول شتمني د اعتیاد له امله راڅخه ولاړه.
پیسې راته ګټلې دي، څه دوکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، کنه له کاروبار مخلی موټر او ټیکچر هر څه مشته، بس د پلار دریاو او ما به پسې خوړه پوه شوې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ورور دي یادوم، ورځ تر بلې رنګ ژړېږي، ټوله ورځ یا په خونه ننوتلې وي او یا هم پر بیابان ګرځي.
هغه خو له وخته هم داسې شی و
دې نشې ملا ماتې له هره کاره ایستلې.
ته څه وایې مورې، د څه شي نشه؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران او اعتراض کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت له دوی سره د کړي موافقې خلاف د دریو اعتراض کوونکو قاتلان نه دي نیولي، او د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې یې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې هم مرسته نه ده کړې. بلی خوا ته بیا د طالبان حکومت پریکړه کړی چې سخ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر له عادي حالت څخه وتلی او اوس د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت کارکوونکو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې کار کوي. د بدخشان ولایت بزګران و ازادي راډیو ته وویل چې د استخباراتو د ریاست کارکوونکو یوازې تېرې اونۍ په 15 ولسوالیو کې 40 بزګران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. د بدخشان ولایت یوه اوسېدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل که څه هم تېرې اونۍ له کابل څخه رالېږل شوي هیات ژمنه وکړه چې د بزګر غوښتنو ته به پام کېږي او د کوکنارو کښت به د هغوی په همغږۍ اړول کېږي، خو اوس چې دوې اونۍ تېرې شوې د بزګرو غوښتنو ته هېڅ پام نه دی سوی.
د خلکو یوه غوښتنه د خلکو د قاتلینو نیول او بل د بدخشان خلک چې څه ناڅه ځمکې لري او کوکنارې پرې کرلې دي د دې ځمکو لپاره بدیل کښت ورکول دي. دا کوکنار د پخواني دولت او طالباني مافیایي ډلو په ګډو هڅو کرل کېږي، په خلکو پورې هیڅ اړه نه لري.
د بدخشان ولایت اوسېدونکي وایي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په ډول په بدخشان ولایت کې هم د کوکنارو د کښت اصلي علت اقتصادي مشکلات دي. د بدخشان ولایت اوسېدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د ملت یوه ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت ته مجبوره کېږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي، له همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو، خو اوس د برلاس په سیمه کې هېڅ ستونزه نشته.
له بلې خوا د طالبانو حکومت خپلو ژمنو پوره کولو او بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره له مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د بدخشان د والي مرستیال امین الله طیب د طالبانو د مشرتابه په استازیتوب ژمنه کوي چې سږ کال به په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
از 1100 جریب زمین بالاتر
دلته تر 1100 جریب ډیر ځمکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده. د بدخشان ولایت په جرم، اګرو، درایم، تشکان او کشم ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت اړولو کار په چټکۍ سره روان دی. ان شاء الله چې په روان کال کې به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
کوکنارو ان شاء الله به صفر خواهد رسید.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې پرو سږ کال د سپوږمکۍ یا سیټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. د دې سروې عکسونو او تحلیل ښودلې وه چې په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو لږ کښتونه ویجاړ شوي او بزګرو وکولی سوی چې د ډیری کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي. له همدې امله د طالبانو حکومت د افغانستان دې دوه شمال ختیځو ولایتونو ته ډیر پام اړولی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، د نشه یي موادو د کښت ویجاړولو په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د بزګرو له مخالفت سره اوس دې حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې شامل کړي دي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخواني مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې ولې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت تر پریکړې 2 کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
طالبان حکومت خو بالکل د کوکنارو په خلاف جهاد اعلان کړی دی. بدخشان کې یو څه کوکنارو کرل شوي وو، هلته بیا دوی کوکنارو د ماتولو کوشش هم وکړ، خو یو جنجال جوړ شو. اوس هم ادعا کوي چې هغه کوکنارو د منځه وړي دي. په هر صورت یعنې د کوکنارو د بیا کرلو مسله چې ده، یو خو په دې کې د دښمن لاس هم دی، مافیا لاس هم دی، هر څه پکې کېدلی شي که نه. خو خپله دیکانان هم د غنم و یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کړي. یو علت یې دا دی چې خلک غریب هم دي. البته غریب خو ټول دیقاران دي، هغه که تریاک کړي که نه یې کړي، خو دوی یو هغه کوي چې پخوا بې تریاک کړل یو څه ژوند یې ښه وو، خو اوس چې تریاک نه کړي ژوند یې ډېر خراب شوی.
دا د کوکنارو مسله لکه تاسو چې اشاره وکړه، دا د افغان بزګرو لپاره یوه اقتصادي مسله ده. اوس په نظر طالبانو حکومت څونه د بزګرو اقتصادي اړتیاو ته په دې برخه کې پام کړی او نړیواله ټولنه چې دا کوي چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو مسولیت ورترغاړي دی، بزګرو ته دا بشري مرستې څونه رسیدلې دي؟
یاره اصلا طالبان خو په اوس وخت کې د خپل دومره ډېر امکانات نه لري چې ټولو خلکو سره کومک وکړي شي، او بین الملک ټولنه هم داس ښکاره کومک نه کوي چې دهقان ته یې فایده ورسیږي. البته د افغانستان د خلکو دپاره کوم کومکونه چې د مختلفو لارو نه، هغه هم خاصتاً د انجیوګانو یا د نورو غیر دولتي ارګانونو له لارې لخوا رالېږل کېږي، هغه یو تعداد خلکو ته رسیږي خو ډېرو کمو خلکو ته، ځکه په افغانستان کې اکثره خلک اوس بیکاره دي، بیکاري د حد نه زیاته شوې ده، او د وزګارتیا تر څنګ نور داسې د ګټې وټې کوم شی ورته په لاس کې نه دی پاتې شوی چې هغوی په هغې باندې ګزاره وکړي. یعنی په مجموع کې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر خراب شوی.
که د بزګرو اقتصادي ستونزې همداسې دوام وکړي، ډاکټر صاحب، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره له مرستو پرته د کوکنارو کښت مخه ونیسي، څه فکر کوئ چې د تاوتریخوالي له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی په اوږد مهال کې ممکن دی په افغانستان کې؟
یاره مشکل خدا گرچه تریاکو سره خوب مبارزه وشي خو نور مخدره مواد هم کېدلې شي چې یاد خارج نه یا په داخل کې باز تولید شي، هغه خپل یو درد سر دی. نو د تریاکو سره هغه کله چې د غاښونو ته کومک ونه رسي یا خلک په ګېډه ماړه نشي، دا خو هغه غربت خو د کفر خواته خلک بیایي. نو امکانات شته چې یاره جنجالونه خو جوړ کړي، په دې کې هېڅ شک نشته، خو تر اوسه پورې د افغانستان خلک هغې هغه ته نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت سره کوشش کوي چې جنجال جوړ نه کړي، ځکه چې افغانستان خلک نه غواړي چې په افغانستان کې بیا داسې یو ژور جنجال راشي چې بیا تر د هغې نه د وتلو مشکل هغې وي. خلک حوصله کوي خو که د حد نه ډېر فشارونه راشي نو بیا خو طبیعي ده چې جنجالونه به خامخا جوړي.
اوس مهال د طالبانو حکومت او ملګری ملتونه د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې البته هڅې کوي. ملګری ملتونه له بزګرو سره ډېره کم اندازه مرسته کوي او طالبان یې له مرستې پرته بیا کوکنار اړوي. نو که له نشي موادو سره مبارزه په دې ډول نامنظمه او ناماهنګه مخته لاړه شي، ستاسو په نظر څونه نتیجه ورکوي او څونه نتیجې ته یو امیدواري شته؟
ولا د نتیجې په باره کې خو سړی مخکې د مخکې نه څه نه شي ویلی، خو دا ناهمهنګه او هغې چې ده هڅې هم داسې ډېرې فایدهناکې نه دي. یعنې مشکلات شته او طالبان هم په دې اوسني وخت کې دومره هغه نه لري، امکانات نه لري چې هغوی سره کومک یو ملل متحد. خو زه فکر نه کوم چې په اوس وخت کې د تریاکو په نوم هېڅوک هم داسې خاص کومک نه کوي د افغانستان د اوسني حکومت سره. هغوی صرف دا نور د کومکونه د خلکو سره کوي، خو د تریاکو په نوم ما خو نه دي اورېدلي چې هغوی پکې. په پخواني حکومت کې خدا و چې تریاک به چاړول، په هغې باندې هم پیسې مصرفېدي، او غیر د هغه د هغه ولایتونو کې به چې نه کرل کېده هغوی دپاره به هم خاص بودیجه وه. نو هغوی هغه وخت کې هم دیقان سره دومره زیات کومک نه کېده، خو بیا هم په مجموع کې پیسې وې چې کله تېرېږي که هغه چارواکو لاسته ورتلي که د دیقان لاسته ورتلي. یعنی یو څه امکانات په افغانستان کې وو، خو اوس هغه امکانات بیخي نشته.
د نشي موادو د برخي کارپوهان وایي چې د کوکنارو د کښت منع کول د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورانه افه مې ورته ځوان وي بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تریاک را کړه چې په دغم کې خطا کړ
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړ او خونه د مونږه خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 23, 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واورئ. اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی ولایتونو ته د افغان معتادینو تر څنګ لسګونه بهرني معتادین هم راشړل کیږي چې د هرات، نیمروز او فراه په ښارونو کې د واټونو پر غاړه ژوند کوي. ځایي چارواکي وایي چې د دوی لپاره د افغان او بهرنیو معتادینو پیژندل ګران کار دی، ځکه چې ځینې معتادین په ایران او پاکستان کې د ډیر وخت لپاره اوسیدلي او اوس د لوو معتادینو هویت معلومېدلی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
حسین دوی میاشتې مخکې د ایراني چارواکو لخوا د ایران په بندر عباس سیمه کې ونیول شو او د افغانستان فراه ولایت ته راوشړل شو. حسین ادا کوي چې دی افغان دی او دېرش کاله مخکې ایران ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشه یي موادو معتاد شو.
ایران ایران
حسین کورنۍ نه لري، د خبرو ډول او ظاهري بڼه یې هم له خپلو معتادو ملګرو څخه جلا ده. له همدې امله یې ډېری معتادین د اقای ایراني په نوم بولي. د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې په وروستیو میاشتو کې د دوی ښارونه د معتادینو په استوګنځایونو او راټولېدو په مرکزونو اوښتي دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وزیر کول ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې د زرنج ښار ته د افغان معتادینو تر څنګ بهرني معتادین هم مرغلي دي.
اکثریت د دوه د ایران سره دي یا د پاکستان سره دي. ټول خلک د دې ملک نه دي، نیم پاکستانیان دي، څه ایرانیان دي. په ایران کې او پاکستان کې معتادان سوي دي، پر مرز راوړي. بلنه پښتنه نسته چې پښتنه ځینې کولی شي د کوم ځای یا د چیرې ګزاره کړې ده.
فرا، نیمروز او هرات د نشه یي موادو د قاچاقو له لارو څخه ګڼل کیږي. له همدې امله په دې ښارونو کې د نشه یي موادو رانیول اسانه کار دی او معتادین د دې پر ځای چې خپلو سیمو ته ولاړ شي په دې ولایتونو کې پاتې کیږي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسع ریحان وایي چې له دباندې څخه د معتادینو راشړل دومره ډېر شوي چې دوی د ساتنې او پالنې امکانات نه لري.
نیمروز یو مرزي ښار د ایران سره مرز لري. دا معتادین هر مرز مکمل ټول کړ، خدا د ایران بیرته راوړي. په شهاروز کې دیرش یا پنځه دیرش کسان راوړي. موږ هلته کم پرته جوړ کړی دی، په کم کې بیرته تداوی کوو. اوس هم 1500 بندیان موږ لرو، معتادین چې هلته کم پرته جوړ کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د راپور پر بنسټ له 1402 لمریز کال څخه بیا تر اوسه پورې له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په زور افغانستان ته راشړل شوي دي. په دې کډوالو کې داسې معتادین هم شامل دي چې سرپناه نه لري او په ښارونو کې د نورو معتادینو له ډلو سره یو ځای شوي دي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشړل کیږي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیل بچی مور دی پودر وشي، پلار دی پودر وشي، یا مې خور دې عزت پودر وشي، یا دې مېړه پودر وشي.
پلار په مړی کې نه و، په مور خو څه خبر نه، خم خم مور هم
چې موږ پلار نه واخست یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شهید زمان د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ساینس او ټیکنالوژي له څانګې تر فراغت وروسته دوبۍ ته ولاړ. هلته یې کاروبار پیل کړ او کاروبار یې هم ښه و، خو کله چې بیرته افغانستان ته راغی معتاد شو او 15 کاله کېږي چې نشه کوي. شاهد زمان چې د معتادینو د درملنې په روغتون کې بسترې دی، شاعري هم کوي. دی له دې امله ډېر خواشینی دی چې د پلار ګټلې شتمنۍ یې په نشو کې ځینې ولاړه. دا چې شاهد زمان ولی او څنګه معتاد سو او د احتیاط پر مهال نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما کمپیوټر ساینس پنس کړی دی، تقریبا 14 کاله درس مې ویلی دی. په خوست کې شیخ زاید پوهنتون نه فارغ شوی یم. ښه لایق وم، ګناه خو خیر غمونه دي سجوده دي پوه شو. مخته د نشې نه مې لاړم دوبۍ ته. هلته مې پلار و، 15 کاله کار مې هلته وکړو. چې راغلم پلار مې چې وفات شو مریضي ونیو، بس زه هم پسې راغلم. دلته څه د ده ټینشن، څه د کورنۍ ټینشن، که نه ایسته زه په نشه راغلم. ما چرس وال یو ریسټریل په نوم ګولۍ لیاغه مې خوړې، بد اغېزه خېداره باندې کړی دی. ده چې کم درس ما ویلی و کم کیسی وی کم هغه وی هغه پیزای را باندې منځه وړې ده که نه کنی د عمر نه وړیکی یم ګیره کې سپین شوې دي خو دا هغه همداسې سوچو سپین کړي دي د ورځې به مې څلور پنځه زره افغانۍ ختمولې دا هم پلار د خدای وبخښي هغه دوبۍ کې داسې وه چې څلوېښت پنځه څلوېښت کاله یې تېر کړل عمل ته وپات هم شو پیسې راته ګټلې دي څه دوکانونه هم دي ګودمونه هم دي که نه له کاروبار مو ښه دی موټر او ټکچر هر څه مو شته بس د پلار دریا وه او ما به پسې خوړا پوه شوې بالاخره مور مې وایوي چې ته زما یو زوی هم یو دا نشې یو دا تمشې دا تا سره نه ښایي یاغه او دغه کنه بسیستا پوه شوې بالاخره دلته پسې راغلم دا مې اولین دور ده چې تېرومه یې پوه شوې شبخانه کې په ژوند کې کم ځای کې زه بستر شوی نه یم بس د خدای نه دا توپیک غواړم چې ما ته توپیک راکړي بس زه نشې پرېږدم دا تغیرات یې راوستل چې زه د خپل پردي نه وبسلم مړه به شو مور به مې تلله ځکه چې زه خو نور وروګان مې نشته خورګانې مې دي نه مې خورګانې دي او مطلب دا اغېز یې په ما وکړه چې بس موټر به زه به ومه چې چېرته به نه شوم هلته موټر کې به پوه شو پرېوتم بس د خپل پردي نه وبسلم که نه کم انډیوالان مې چې وو کم دوستان مې چې وو کمې پیسې مې چې وې هغه راته بېرته غله شول مطلب ایمانه پیسې وهلې هغه او دغه که نه چې هسې هم نشهي ده پوډري ده مطلب که نه د مور خبره به مې ده بدله دا به لږ زوروي پوه شوې ډېر شعرونه مې خپل دي یو شعر به درته ووایم که نه وایي چې دولته ولاکه جوارۍ ته مې غوښتې یارانو ته مې غوښته وې یارۍ ته مې غوښتې قسم مې ده په خدای وي که مستۍ ته مې غوښتې د خپلې بېرت مړې غریبۍ ته مې غوښتې وایي چې بېننګه یاره کاش ستا د وده اختیار زما وایي جینۍ مې درته نه غوښته جینۍ ته مې غوښتې او زه د بلا ښکلو نازوله وم زه په ماشومتوب کې دومره ښکلی وم او حسن دې دانه دانه راټول کړم ما سترګو دیدانه و نشیندلی وم ناس وم د شرابو د ولې په ژی زه بېګا په خوب کې شرته تللی وم ستا رنګ د دې خلکو سره نه لګي ته جوړه د خورو کلیواله یې رنګ کې د ګلاب د خندانه یې خوند کې د کجورو کلیواله یې تا کې و نشه د لیونو بنګو او مونږ وي که د انګورو کلیواله یې ته خو مړې مچ په پوزه نه پرېږدې او ډېره د مغرورو کلیواله یې
په خاطره کې مو واورېدل چې شاهد زمان د نشو له امله په دوبۍ کې کاروبار پرېښی او په یو روغتون کې بستری دی
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا دی زه هم راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې په یو دود څوک نه محتاطېږي دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي دا بیا چا وویله دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې را سره کېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلوي ساته د سهار لشپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپو 25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1200 منځنۍ سپو باندې واوري دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې خدای داد کور ته راځي او مور یې د هغه د کشر ورور د معتاد کېدلو یادونه ورته کوي خدای داد له دې خبرې سره سم له قهره سور او شین اوړي او سمدلاسه جګړې ته چمتووالی نیسي مور یې زارۍ ورته کوي خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي دا چې خدای داد له چا سره جګړې ته چمتو سوی دلیل یې څه دی او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
وره وره چیره
دلته راسه زویه تا دی ده ود په خونه کیه ما
وره نن را تا خنخ کاره بیا خو به این گرد سر جنگ نوی کرده
نه زویه جور خواره قیچه ندی ویلی اغا لک تا دیر خوشینه ما
کما لک چه تا خوشینه
هی ورور دی یادوام گل محمد ورز تربولی رنگ جریجی بدخویه کیجی او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري ټوله ورځ یا په خونه ننوتلی وي او یا هم پر بیابان ګرځي
هغه خو له وخته همداسې شی و
خندا ته به چندان خلن هم نه جوړیده.
هی خندا یې څه کوي اوس؟ خو بیخي له هر څه خلاص دی. دې نشې ملامتې له هره کاره ایستلی دی.
ته څه وایې مورې؟ د څه شي نشه؟
د سګریټ څکول یې له تا او پلاره څخه پټ کړې وه. دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړی دی.
دا څه وایې؟ ته څه پوښوې چې دی پوډر څکوي؟
نن یې کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولي وه او څکول یې.
دا ټول ستا له لاسه دي مورې. که دې په اوله کې موږ خبر کړي وای اوس به په دې بلا نه وای اخته.
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه، دا لږ د علاج غم وخوره.
د دې تر علاجه به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورور یې په دغه بدبختي اخته کړی. اوس یې ورسره معلومه.
ودرېږه زویه، چیرې ولاړې؟ ته خو زما خبره واوره یوازې.
والکه سالی جانه، ولې په منډو یې؟ تا وګرځه، څه خبره ده؟
پلاره نن یې خامخا ورسره سپینوم، یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور بوره کړم.
ولې څه خبره ده؟ له چا سره دې جنجال کړی دی؟
زبیر یادوم، وینه به ځمکې ته نه پرېږدم.
کوم زبیر؟
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی، د ده له خاطره مې ورور پوډری شو.
ګوره بچیا، ته را وګرځه، دای دې حل لاره نه ده. سمه لاره به ورته پیدا کړو.
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم. له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته را کډه شوی، ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
ګوره زویه، لږ سړه خوره، د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی.
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای. څه موده مخکې څو کسان د پولیسو اوزې ته ورغلو، شکایت مو وکړ خو چا یې مخه ونه نیوله.
ګوره بچیا، پولیس په ثبوت پسې ګرځي، کیدای شي اسنادو په لاس نه وي ورغلي.
پلاره، ته هم عجیبې خبرې کوې. پولیس خپله ورسره شریک دي، که نه چې د زمري زړه ورکړې ولا که نشهیي مواد په دومره ښکاره خرڅ کړي.
ګوره، ته اندېښنه مه کوه، دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي.
سمه ده پلاره، هر څه زه ته وایې.
کماندان صاحب اجازه ده؟
راځه راځه جی صاحب، اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستړی مشي، دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه.
کماندان صاحب خیرت خو؟ څنګه مو راغوښتیم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی و هغه مو نیولی دی. ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه.
ممتا خدای وهلی دی، د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې، دا ځل مو 5 کیلوګرامه بېلابېل نشه یي مواد هم ورسره نیولي دي.
قمندان صاحب، هسې نه چې څه موده وروسته بیا خوشې شي.
هېڅ امکان نه لري، دی به دا ځل داسې سزا ویني چې ټول عمر به یې برت وي.
کور مو ودان قمندان صاحب، ستاسو په صداقت هوسو به دا سیمه له فساد څخه پاکه شي.
دا زموږ وظیفه ده حاجي صاحب، که ستاسې غوندې د سیمې خلک له پولیسو سره مرسته وکړي، په ډېره اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کېږي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.